دا خبرونه یو ساعت ده. السلام علیکم. په راپورونو کې اوري چې د امریکا حکومت له افغانستانه د بهرنیو اتباعو په ګډون د ایستل سویو افغانانو او د دې پروسې د مدیریت په اړه د پلټنو امر وکړ. دا هم اوري چې په پاکستان کې د ځینو افراطي ډلو تحرکات زیات شوي. په دې اړه یو تحلیل خپرو.
ځینې خلک دا فکر کوي چې هلته چې دغه طالبان را خوش سول نو دوی یو ځل بیا د منظمېدو په حال کې دي او دوی کولای شي چې یو ځل بیا په پاکستان کې خپل بردونه زیات.
په بل لاپور کې اوري چې خلک شکایت لري په دولتي روغتونونو کې درمل نشته.
د نړیوالې ټولنې همدغه غوښتنه ده چې په دغې برخه کې د روغتونونو سره ډېره زیاته مرسته وکړي، دوایانې راولېږي.
د نړۍ د شلو لوی اقتصاد لرونکو هیوادونو مشران تر دوو کلونو وروسته ځانګړې غونډه کوي. دوه اونیزه پروګرامونه هم خپرو. د هر ماشوم لپاره او کور کلی صفي الله ستانکزی په پیل کې خبرونه وایي. د مهمو خبرونو سرټکی، د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی له نړیوال بانک او د پیسو له نړیوال صندوق نه وغوښتل چې د افغانستان د مالی ملاتړ چارې له سره پیل کړي. لسګونه افغانانو چې د امریکا د فولبرایت تحصیلي بورسونو لپاره نوملیکنه کړې، له امریکا غوښتي چې د دوی مرکې بشپړې کړي. او په سودان کې سلګونه مظاهرچیان د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي دي. بشپړ خبرونه. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی له نړیوال بانک او د پیسو له نړیوال صندوق نه وغوښتل چې د افغانستان د مالی ملاتړ چارې له سره پیل کړي. وانګ یی دا خبره تیر ورځ د ویډیو کانفرنس له لارې د افغانستان د گاونډیو هغې غونډې ته وکړه چې تهران کې جوړه شوې وه. رویټرز اژانس د چین د بهرنیو چارو د وزیر په حواله لیکلي، افغانستان اوس مهال ټولو برخو کې بیا جوړونې ته اړتیا لري او پراختیا ته یې باید لومړیتوب ورکړل شي. وانګ یی له امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو وغوښتل چې پر افغانستان لګول شوي یو اړخیز بندیز لری کړی. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وی دوی د یو مسول حکومت په توګه د رسمیت پیژندنې ټول شرطونه پوره کړی دي. امیر خان متقی دا خبره پرون ماخام په دوه کې هغې ناستې ته وکړه چې د څوارلسو هیوادونو سفیرانو او ځانګړو استازو ګډون پکې کړی و. طالبانو په یو اعلامیه کې ویلي، د غونډې ګډونوال تر ډېره د اروپایي هیوادونو ډیپلوماتان وو. امیر خان متقی د رسمیت پیژندنې ترڅنګ له نړیوالې ټولنې دا غوښتنه هم کړې چې امریکا ته ووایي د افغانانو پر ملي شتمنۍ بندیزونه لرې کړي. طالبانو غونډه کې ویلي چې دوی له څلوېښتو کلونو وروسته په افغانستان کې یو حاکم نظام رامنځته کړی دی. د طالبانو د حکومت نږدې دوه نیمې میاشتې پوره شوې خو تر اوسه چا په رسمیت نه دی پیژندلی. د امریکا یوې سناتورې او په عراق کې د پاوز پخوانی افسر وړاندیز کړی چې یو بې پلوه کمیسون د افغانستان کې د دوی د شل کلنې جګړې هر اړخ وڅېړي. تامی ډکورت چې د عراق په جګړه کې پښې هم له لاسه ورکړي، پرون وویل موږ باید پوه شو چې افغانستان کې حکومت تیروتنه کړي. دغې سناتورې ویلي، د امریکایي مالیه ورکوونکو میلیاردونه ډالر افغانستان کې ولګول شول خو ملت جوړونه ونه شوه او د دوی له راوتلو په یوه اونۍ کې نظام ړنګ شو. له دې وړاندې د امریکا د ولسمشر په ګډون نورو چارواکو له افغانستانه د خلکو د خپلو ځواکونو د وتلو ننګه کړې او ویلي دي دوی هغه هدف ترلاسه کړ چې پسې راغلي وو. لسګونه افغانانو چې د امریکا د فول برایت تحصیلي بورسونو لپاره نوملیکنه کړې، له امریکا غوښتي چې د دوی مرکې بشپړې کړي. دغو خلکو په آنلاین توګه د لاسلیکونو د راټولولو یو کمپاین هم پیل کړی دی. دغو لاسلیکونو شمیر د همګړۍ څه باندې اووه نیم سوه ته رسېدلی چې اکثر د 2022 او 2023 تحصیلي کلونو لپاره د فول برایت بورسونو غوښتونکي فول برایټران او فعالان دي. د چینج په نوم د لاسلیکونو د راټولولو په پاڼه کې د یاد کمپاین مخ ته وړونکو د امریکا له بهرنیو چارو وزارت غوښتي چې د فول برایت بورسیو لپاره د هغو افغانانو مرکې واخلي چې سیمی فاینل دور ته لار پیدا کړې ده. دوی شکایت کړی چې لومړی د کووید 19 په خاطر د دوی مرکې یو کال وځنډېدي او سږ کال د نورو هیوادونو د فول برایت غوښتونکو ته د مرکو وخت ورکړل شوی، خو د فول برایت ازموینو افغان ګډونوالو ته چا لا احوال نه دی ورکړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر دې دمه د دغو افغان فول برایت غوښتونکو د کمپاین په تړاو څه تبصره نه ده کړې. مخکې له دې د راپورونو له مخې لسګونه افغانان چې هند او یا نورو لویدیځو هیوادونو ته په بورسیو کامیابه شوي، د وروستیو تحولاتو او د پروازونو د نشتوالي په خاطر په افغانستان کې پاتې دي. د د کرکټ په نړیوال شل اوریز جام کې به سبا ماښام د افغانستان او پاکستان ټیمونه سره مخ شي. دا ټیمونه د متحده عرب اماراتو او عمان په کوربتوب د روان نړیوال شل اوریز جام په دویم ګروپ کې شامل دي. افغانستان خپل لومړی لوبه په لوی توپیر لسکاتلند ګټلې او پاکستان هم د هند او نیوزیلند لوبډله ماته کړې ده. پاکستان په ګروپ کې اول او افغانستان دویم ځای لري. د هر ګروپ د سر دوه لوبډلې به د پنځو لوبو تر نتیجې وروسته سیمی فاینل ته لار پیدا کړي. تر سبانیو لوبو را مخکې نن په نړیوال جام کې آسترالیا او سریلانکا چې په اول ګروپ کې شامل دي سره مخ کیږي. د سودان امنیتي ځواکونو یو شمیر مظاهره کوونکي نیولي چې دقیق شمیر نه دی معلوم. دا نیول د پوځي کودتا په تعقیب کې په داسې حال کې کیږي چې نړیوالې ټولنې د دې هیواد پر پوځ بندیزونه زیات کړي دي. د اسوسییټډ پریس په وینا په سلګونو مظاهره چیانو د سودان د پلازمینې په بخښنې سره د سودان د پلازمینې خرطوم په ختیځ کې د سړکونو پر سر د خنډونو د لرې کولو پر مهال پر امنیتي ځواکونو ډبرې وویشتلې. د خرطوم په شمال کې امنیتي ځواکونو په لسګونو مظاهره چیان د اوښکې بهونکي ګاز او ربړي مرمیو په ډزو وویشتل. د سودان د اطلاعاتو وزارت چې لا هم د سودان لرې شوي حکومت ته وفادار دی ویلي امنیتي ځواکونو د پلازمینې کنټرول لا شدید کړی دی. د سودان پوځ د اکتوبر 15 نیټه اعلان وکړ چې لومړی وزیر عبدالله همدوکی نیولی او په دغه هیواد کې بیړنی حالت اعلان کړ. او تما ده د نړۍ د شلو لویو اقتصادونو یا جی شل ډلې مشران روانه او نوی د ایتالیا پر روم کې په حضوري ډول سره غونډه وکړي. د کووید 19 لپاره راهیسی دوی ټولې غونډې آنلاین او نیمه حضوري وي. سپینې مانی ویلي د امریکا ولسمشر جو بایدن او لومړی میرمن جیل بایدن به نن د واشنگتن روم ته ولاړ شي. د جی شل سرمشري زدا څه وخت پیلېږي چې تما ده د اکتوبر په 1 په ګلاسکو کې د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون سرمشري ز جوړ شي.
خبرونه مول ازادي رادیو نه اوریدل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په 13 اگست میاشت کې افغانستان د بهرنیو اتباعو په ګډون د استل سویو افغانانو او د دې پروسې د مدیریت د څرنګوالي په اړه د پلټونو امر وکړ. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي امریکا دوی لسیزې په افغانستان کې له ترهګرۍ سره مبارزه کړې او سر اړتیا لیدل کېږي چې دوی د تخلیې د پروسې د څرنګوالي په تړاو ځینې پلټنې وکړي. بلخو د امریکا ځینو پخوانیو سناتورانو او پوځي جنرالانو په افغانستان کې د امریکا د شل کلنې جګړې په تړاو د یو تحقیقاتي کمیسیون پر جوړېدو ټینګار کړی دی.
له افغانستان د امریکایي عسکرو لوتلو نږدې 2 پوره کېږي، خو لای هم له دې هیواد د خپلو اتباعو او هغه افغانانو د وستلو لړۍ نه ده بشپړه کړې چې له دې هیواد سره یې کار کړی دی. د روان میلادي کال په اگست میاشت کې امریکایي عسکرو له افغانستان د وتلو سره سم له دې هیواد د بهرنیو اتباعو او د هغه افغانانو د وستلو پروسه هم پیل کړه چې له دوی سره یې کار کړی وو او په افغانستان کې ژوند له خطر سره مخ و. امریکا په دغه ماموریت کې چې د اگست میاشتې تر 1 دوام وکړ، شاوخوا 1,000 کسان وویستل. خو د امریکا دغه پروسه د دې لپاره له انتقادونو سره مخ شوه چې لا هم ګڼ شمیر بهرني اتباع او هغه افغانان چې فکر کوي په افغانستان کې ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ دی پاتې دي. اوس د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن امر کړی چې د اگست په میاشت کې د تخلیه او انتقال پروسه دی له سره وارزول شي. ښاغلی بلینکن چهارشنبه ناوخته د بهرنیو چارو وزارت په انسټیټیوټ کې ویغونډې ته ویلي مني چې د اگست په میاشت کې د ډله ییز انتقال په پروسه کې ستونزې وي، خو دوی اوس دغه بهیر له سره ارزوي.
and relocation effort in Afghanistan. ما په یو لړ داخلي بیاکتن امر کړي چې په افغانستان کې زموږ د ډلېز ایستلو او ځای پر ځای کولو پر برنامو او اجراتو تمرکز کوي. موږ به دا د زده کړې او د لاخه کار کولو فرصت له لاسه ورنه کړو.
We will not let this opportunity to learn and do better pass us by.
خغلی بلینکن ویلی امریکا د خپل ځان د خوندیتوب لپاره هم هڅه کوي ترڅو مطمئن شي چې د ورغلو کسانو لخوا د دې هیواد کورنی امنیت ته ګواښ نشته. نوموړي په ټینګار سره ویلي چې امریکا په افغانستان کې په تیرو 2 کې له ترهګرۍ سره کلکه مبارزه کړې ده. له دې ورهاخوا بیا دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت سرپلټون کې هم روانه ونی ویلي و چې دوی به له افغانستانه د ایستل شویو کسانو د پروسې ځینې برخې بیا وڅېړي. په ورته مهال بیا د امریکا پخواني سناتور او پوځي جنرال ټامی ډکورت ویلي باید په دې ټولو پوهیږي چې امریکا په افغانستان کې په تیرو 6 کې ځینې تېروتنې وکړې. هغه ویلي د امریکا د دې 6 مزل د چیړلو په تړاو باید یو کمیسیون جوړ شي او دا باید وڅېړل شي چې د امریکا میلیاردونو ډالر ولې په سمه توګه مصرف نشول. د نوموړي په خبره د امریکا په میلیاردونو ډالر د مالی ورکوونکو پیسې مصرف شوي، خو هلته ملت جوړونه ونه شوه او د افغانستان حکومت په یوه اونۍ کې سقوط وکړ.
په افغانستان کې په دې ورستیو کې د بې وزلۍ اندازه زیاته شوې ده چې ملګرو ملتونو هم په دې اړه خبرداری ورکړی دی. په افغانستان کې مې د لوږې او بې وزلۍ د زیاتېدو په تړاو د ننګرهار د سوداګرۍ خونو د مدیره هیئت لغړی زلمی عظیمی سره مرکه کړې. په پیل کې مور څخه پوښتنه کړې چې علت څه دی.
تاسو بهتره معلوم دی چې په افغانستان کې یو نظام رنګ شو بد نظام منځ ته راغی. تاسو بهتره معلوم دی چې سیستمونه ټول متوقف شو، د خلکو کاروبار ودرېدو. البته په افغانستان کې چې څومره خلک مخکې رژیم دولت کې کار کول، البته شل لکه کسان دې بیکاره شو په کورونو کې کېناستو. د دې سره د تجارت هغه کارګو چې د تجاران د افغانستان د بهر ملکونو اجناس واردو افغانستان ته هغه کارګو هم ودرېدو. نو په واقعن زموږ په خزائنو کې، په بانکونو کې زموږ سرمایه ټول د خارجي بانکونو کې کنګل شو. دغه ټول عوامل دی چې په افغانستان کې مواد خوراکي یا مواد اولیه افغانستان کې موږ تولیدات نه لرو، زیربنا نه لرو. په واقعن چې دغه اوس دپاره د افغانستان خلک د فقر او بیچارهګۍ سره مخامخ دی. نو دغه فلحال دغه موضوعات فلحال خلک
عظیمي صاحب، هغو کسانو چې شخصي کاروبارونه درلودل او ګڼو کسانو د دوی تر لاس لاندې کار کوه، د هغوی کاروبار ولې اغیزمن سوی او دوی ولې خپلو کارکوونکو ته معاشونه نسي ورکولی؟
دا خو داسې دی لکه زه یو صنعتکار په رابطه تاسو سره بحث کوم چې زه خپله یو صنعتي کارخانه لرم چې هغه کارخانه کې ما سره په حدود دی اتیا کسان کار کوي. نو تاسو بهتره معلوم دی چې زما مواد خام پر لار کې ایثار شو، د نو د پیسو د وجه نه چې پیسې زما په بانکونو کې کنګل او ما ته مواد خام را نغی، زموږ په بانکونو کې پیسې متوقف دي. د دې وجه نه موږ کارګرانو ته رخصت ورکړو چې تاسو راشئ خپل کورونه کې نه، موږ سره مواد خام نشته، پیسې نشته، تر څو چې سیستمونه فعال شي موږ مواد خام هم راشي، زموږ پیسې لاس ته راشي، بیرته کاروبار نارمل شي، دا ان شاء الله تاسو بیرته خپل کارونه ته راوغواړو. نو دغه څنګه مشکلات کوي شخصي خلک دي که تجاران دي که صنعتکاران دي، د دې وجه نه خلکو ته مشکلات پیدا شوی دی.
بلې، طالبانو ویلي دي چې په دې برخه کې پر یوه طرحه کار کوي چې هم د دولتي کارکونکو معاشونه ورکړل سي او هم د کاروباریانو د پاره د فعالیت زمينه برابر سي. په دې برخه کې د دوی هڅو کومه نتیجه ورکړي؟
دا ټول دنیا ته معلوم دي چې امارات اسلامي ترڅو دنیا یا نور ملکونه دې پر رسمیت ونه پیژني، ډیپلوماټیکي اړیکې شروع نشي، اقتصادي اړیکې شروع نشي، زموږ پیسې بانکونو نه رها نشي. دا واضح خبره چې افغانستان خلک په واقع مشکلات سره مخامخ کیږي. اوس امارات اسلامي چې دوی سره نه پروژې شته، نه په خزانه کې پیسې شته، نه په بانکونو کې پیسې لري. د مخکې حکومت نه هم د خلکو تنخواګانې په حکومت باندې دوه میاشتې پاتې، اوس د اوسني حکومت چې طالبان راغلي دي د دوی سره هم په خزانه کې پیسې نشته. دا خلک چې کار کوي روزګار کوي خو د دغې وجه نه کوي چې یو مړی رزق ځان ته وګټي خپل بچو ته وي. البته چې پیسې نه وي نو دا خلک به څه وکړي؟ حقیقت کې سیستمونه ټول مدهم دی او ټول خلک مشکل سره مخامخ.
بل عظیمي صاحب، تاسو ویل چې پلسګونو کسانو ته تاسو د کار یا رزق زمينه برابره کړې ده، که وضعیت دغه سي دوام کوي تاسو به بل اخرت څه کوي؟ خپل کارخانه به بل ځای انتقالوي، تړي به کابل چاره ورته لري؟
والله ما څومره ولیدو نظارت مې کو په افغانستان کې تقریبا هغه ملي تاجران یا ملي صنعتکاران چې دلته په افغانستان کې دي تولیدات کو، د افغانستان خلکو ته خدمت کو، اکثره په داسې فکر وکړه چې په شلو کسانو کې یو لس کسان دي بهر ملک ته انتقال شي، خپل سرمایه انتقال کړي دي. هغه خلک دلته په افغانستان کې فل حال د پاره پاتې دي چې هغوی سرمایه په بانکونو کې گیر پاتې دی، دي نه خپل سرمایه ویستلی شي، بې سرنوشت فل حال پاتې دی. که دغه سي حالات او شرایط دي نو په واقع سره چې هر سړی به ځان ته تصمیم نیسي. تجار خو په افغانستان کې چې اوس پاتې دی، په افغانستان کې دي خدمات ترسره کوي، یا خلکو ته خدمات کوي، یا د ځان د ګټې لپاره کوي. دا خو دا معنا نه ورکوي چې تجار په نور ملکونو کې دي ځان نشي کولای چې نور ملکونو ته انتقال کړي. تجار په هر مملکت کې د دې ته ډېر په جګه سره تجارانو ته د قدر په وړ په سترګه ګوري. خو متاسفانه چې په افغانستان کې موږ په دې دېش او شلو کالونو کې ډېر زیات وځورو د تجاران اختطاف شو، تجاران په قتل ورسېدو. زموږ زورواکان او فاسد خلکو موږ نه په زوره پیسې غوښتلې، په ډېر سخت شرایطو کې افغانستان خلکو ته خدمت کړی دی.
د ننګرهار د سوداګرۍ خونو د مدیره هیئت غړی زلمی عظیمی وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په ننګرهار کې هدفي وژنې زیاتې سوي دي. د ځینو بریدونو مسؤلیت داعش ډلې منلی خو داسې پیښې هم شته چې په اونو کې د خلکو را زړول سوو مړو سره خبرداری لیکل سوی دی چې داعش ډلې ته جاسوسي مه کوئ. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګ د خبریال بشیر ګواش په راپور کې.
د افغانستان په ننګرهار ولایت کې په تیرو لسو ورځو کې د څوار لسو کسانو مړی موندل شوی دی. د مشال ریډیو د راټول کړو معلوماتو تر مخه په دغه کې د تیر حکومت سره کارکونکي دینی عالمان او ځوانان شامل دي. د دې ترڅنګ پر طالبانو هم وخت په وخت بریدونه کیږي چې ذمہواري داعش وسلواله ډله پر غاړه اخلي. په ننګرهار کې حالات دومره کړکیچن دي چې ډیری کارپوهانو له مشال ریډیو سره د دې رپورت لپاره خبرو کولو ته زړه خنه کړ. البته خبریال زیار خان یاد وایي د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې داعش او طالبان کوښښ کوي چې د مذهبي جګړې په کولو سره پر یو بل برلاسي ووسی. دغه په نه د بې امنۍ مهم لامل دی. نوموړي د اکتوبر په 8مه مشال ریډیو ته وویل
د داعشیانو او طالبانو ترمنځ اختلافات چې د دغه اختلافات یو لوی برخه مذهبي اختلافات ګڼل کیږي د همدار اختلافات د لامل شوی چې د دینی عالمانو وژنې یو څه ډیر شي ترور یو څه ډیر شي ځکه طالبان هم خپل پلوي دینی عالمان لري او خای داعش هم خپل پلوي دینی عالمان په ننګرهار او خصوصا په د افغانستان په ختیځ ولایتونو کې ولري نو خای دا د مذهبي جګړې پایلو او چې وس یو څه شدت یې اخیسته.
په افغانستان کې د تیر ولسمشر محمد اشرف غنی حکومت د اگست په 15مه سقوط او پر ځای طالبانو د چارو واګې واخیستي. تر دغه مودې مخکې افغان ملي امنیتي ځواکونو په ننګرهار کې د داعش او طالبانو پر خلاف ګڼ عملیات کړي وو. په دې عملیاتو کې د داعش وسلوالې ډلې ګڼ مشران وژل شوي او په سلګونو غړي یې نیول شوي وو. خو کله چې طالبانو کابل ونیو نو د زندانونو دروازې یې خلاصې کړې او په دې توګه د دوی خپل او ترڅنګ یې داعش جنګیالي هم آزاد شول. په ختیځو ولایتونو کې د څېړنیز مرکز طرزی بنسټ د داعش او طالبانو پر دښمنۍ دوه تحقیقاتي لیکنې خپرې کړې دي. لیکوال داود محمدي وایي په ننګرهار کې نن سبا وژل کېدونکي کسان یا د پخواني حکومت سره د تړاو یا د داعش د غړیتوب او یا هم د طالب چارواکو په نامه وژل کیږي. هغه د اکتوبر په 8مه مشال ریډیو ته ویل تر ټولو خطرناکه خبره دا ده چې د اکثره وژنو ذمہواري څوک په غاړه نه اخلي.
که د طالبانو ځین جنگیالیو ته قینات ورنکړل شي ډار ورنکړل شي ډیره زیاته ویره داشته چې دغه جنگیالی چې تر اوسه پورې یوازې جګړه دوی کړې ده د داعش لکو ته واوري دا د داعش لپاره د ټول اسانه ارزانه پلاس لاندې او د سربازګری فرصت دی چې دوی پلاس باندې لري. د تیر نظام ځینې سربازانو سره نظامیانو سره عقدوي چلند کېږي د سرل دي چې طالبانو ځینې عمومي افواهم اعلان کړي دي خو بیا هم ځینې سربازان ځورول کېږي د هغوی تعقیبېږي پوښتنې در کېږي. داسې معلومات هم شته چې که دا وضعیت را دوام ولري ډېر زیات سربازان ممکن د خپل ځان د ساتنې پر داعش لیکو ته واوړي او دا به ډېر زیات خطرناک.
د مشال ریډیو د څېړنې تر مخه په ننګرهار کې ځینې خلک د طالبانو لخوا له کورونو لومړی وستل شوي او بیا یې مړی موندل شوي دي. په دوی کې ځینې یې د سلفي مدرسو زده کوونکي او استادان وو. خو د طالبانو چارواکي دا نه مني چې خپل مخالفین په دې طریقه وژني. البته د طالبانو یو مرکزي ویان بلال کریمی وویل پر خپلو وسلوالو یې ټینګار کړی چې د چا کور ته ورنشي. هغه د اکتوبر په 8مه مشال ریډیو سره په خبرو کې دا هم زیاته کړه چې په طالبانو کې بې اتفاقي نشته او د داعش وسلوالې ډلې زور یې ختم کړی دی.
نی واړه واړه تحرکات کیږي د اسلامي امارت مجاهدین ډیر سره غځای ته ځان مسوي هغه شو بیا کوم فتنه سي سره ورته کوي هغه ټکوي او لمنځ ځخه وړي او واړه واړه تحرکات سوي دغه متاسفانه د ملکي خلکو تزیان پکې اوښته د پتا هڅه روانه دي د مجاهدین له طرفه ځکه چې دا بالکل صفر تر اچیټ سي او دا مزاحمتونه بالکل ختم سي. ځینې استثنايي پیښې سوي دي چې د مجاهدین له نامه څخه غلط استفاده کړي وي هغه بیا تعقیب سوي دي په ګری کېږي حقوقو کې تصفیه روانه ده ځینې کسان چې تخطي کوي تخلفات کوي هغه تعقیبېږي او بیا د عدلي ارګانو ته سپارل کېږي. ولې په پرنسپ کې په اصولو کې هیچا ته اجازه نشته سپوک د چا کور ته ننوځي د چا حریم نقص کې.
د طالبانو د ننګرهار والی د اکتوبر په 15مه په یو امنیتي غونډه کې ویلي وو چې په خار کې د امنیت ساتنې لپاره نور وسلوال زی په زی کړی او د دایش وسلوال ډلې ختمولو لپاره کمربندونه قوی کړی دي. خدایش بیا د اکتوبر په لومړیو کې په یو خبر پاڼه کې ویلي وو چې خپل خواره واره جنگیالي راټول کړي او د سختو حملو پلانې تیار کړی دی. په تیرو دوو میاشتو کې چې لکله راهیسې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، داعش وسلوال ډلې په کابل، کندوز، مزار او ننګرهار کې د ځینو لویو حملو ذمواري منلې ده.
په افغانستان کې د ځینو شرکتونو او قراردادي کمپنیو کارکوونکو نن د یوناما دفتر مخې ته لاریون وکړ. دوی وایي چې نړیوال بانک د دوی شاوخوا 40 میلیونه ډالر نه دي ورکړي.
د یو سلو شل ساختماني شرکتونو کارکوونکي د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما دفتر مخې ته راټول شوي وو او د نړیوال بانک له لوري د هغو پروژو د پیسو د نه پرې کولو له امله شکایت کوو چې کار یې پکې کړای دی. په کابل کې د یو ساختماني شرکت مشر حاجی اسماعیل وایي هغه پروژې چې د نړیوال بانک له لوري یې مالی ملاتړ کېده او د تړون له مخې د کار د پایل درې میاشتې وروسته باید دغه بانک پیسې ورکړي وای، خو په خبره یې د افغانستان د وروستیو بدلونونو له امله د ځینو پروژو له بشپړېدو وروسته هم ورته پیسې نه دي ورکړل سوي. ښاغلی اسماعیل وایي د دغو شرکتونو شاوخوا 40 میلیونه ډالر په نړیوال بانک کې بند پاتې دي.
مثلا ما پروژې سرکسازی داشتیم در خواجه جم و پروژې مو تکمیل شوه،
د سړک جوړولو پروژې درلودې، پروژې مو بشپړې شوې خو پیسې نه دي ترلاسه کړې. نور پروژې مو ډېر تر سلمیر سلنه چې کارونه مخته تللي هم درلودې، چې د دې لپاره چې نظام بدل شو او نړیوال بانک هم په دې برخه کې له شرکتونو سره مرسته نه کوي. وضعیت مو ډېر بد دی، زیات کارګر درلودې چې اوسې پیسې او تنخواګانې نشو ورکولی. زموږ غوښتنه دا ده چې لطفا زموږ پیسې
پروژه های خود و او کارګرا فعلا بسیار زیات مشکلات اقتصادی دارند.
خوشاله مرخیل هم چې د نړیوال بانک په مالی ملاتړ د واټونو جوړولو لته پروژې بشپړې کړي وای، هر شرکت په سلګونو کارګر او کارکونکو درلودل چې وسې د خپل کړي کار په بدل کې خپل تنخواګانې نه دي ترلاسه کړي او وس له سختو اقتصادي کړاوونو سره لاس او ګریوان دي. د ښاغلی خوشحال په خبره نړیوال بانک کې آن هیڅ یو ایمیل ته هم ځواب نه دی ورکړی.
زموږ حقوق په باندې تقریبا د مجموع شرکتو 40 میلیونه ډالر حقوق په پاتې دي. دا د افغانستان د خلکو پیسې دي، دا د دولت پیسې نه دي، دا د امارت پیسې نه دي، دا د خلکو پیسې دي. او زموږ په قرارداد کې واضح نوشته دي 3 میاشتې به تاسو ته ټول انوایسونه اجرا کوو. متاسفانه چې دا 3 میاشتې موږ ته انوایسونه نه دي اجرا شوي، حتی یو جواب نه راکوي. هیڅ کارمند بانک جهاني دلته نسته.
هڅه مو کړه په دې اړه په کابل کې د یوناما دفتر او د نړیوال بانک د مخکنیو چارواکو نظر هم ولرو، خو هغوی په دې اړه پوښتنې مو ځواب نه کړي. نړیوال بانک په افغانستان کې په تیرو 10 کلونو کې د ګڼو پروژو لکه د روغتیا، تعلیم او بیا رغونې په برخه کې مالی ملاتړ کاوه، چې د پخواني حکومت له سقوط او له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره دوی هم افغانستان پرېښود او په سلګونه هغه بنسټونه اداري او کارکوونکي یې بې برخلیک کړل چې خپلې چارې او پروژې د دغه بانک په مالی ملاتړ مخته وړي. له دې مخکې هم د کورونا وایروس لپاره د افغان جاپان روغتون چارواکو ویلي و چې نړیوال بانک دغه روغتون مالی ملاتړ بند کړای او دوی له درې میاشتو راپدې خو خپلې تنخواګانې نه دي ترلاسه کړې او نه هم دغه روغتون ته کوم طبي تجهیزات پیرلې دي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د پاکستان چارواکي لاهور شهر ته نږدې د 4 پولیسو د وژل کېدو او د لسګونو نورو د چپې کېدو خبر ورکوي. د پنجاب پولیسو ویلي چې د تحریک لبای کې پاکستان لغړیو سره د لاهور په لمن کې شخړه شوې ده. د ازادي رادیو د مشال څنګه د خبریال احمد شاه زمیت څخه مې د بحث په پیل کې پوښتنه وکړه چې د تحریک لبای کې پاکستان ډلې تازه نافرمانۍ څومره جدي دي.
تحریک لبیک پاکستان یو سختدریزه مذهبي ډله ده چې له دې وړاندې هم دوی د پاکستان په بیلابیلو شهرونو کې تظاهرات کړي وو، خو نړۍ پیښ رامنځته شوې وي. دغه ډله شاوخوا 15 کلنه سابقه لري. له دې وړاندې هم دوی کوشش کړی وو چې د پاکستان سر شهر اسلام آباد ته راسي او هلته د حکومت په ضد ځینې اقدامات وکړي، خو دغه ورستي تظاهرات چې دوی پیل کړي دي دا د اکتوبر له 28 نیټې څخه پیل شوي دي او د دوی دوه مهمې غوښتنې دي. یو غوښتنه د دوی دا ده چې د دوی مشر صاد رضوی دی له بند خوشی کړل سي، او دوهمه غوښتنه دا ده چې له پاکستان دی د فرانسې سفیر وشرلسی. نو حکومت په جواب کې دا ورته ویلي چې د پاکستان کې د فرانسې سفیر شړل د دوی د پاره ډیر خطرناک عواقب لري او دوی له یو شمیر بندیزونو سره مخامخ کېدلای سي، نه یوازې د اروپایي اتحاد لخوا بلکې د نړیوالو لخوا هم پر دې باندې فشار زیاتېدلای سي، ځکه چې پاکستان وار لمخه له یو شمیر اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. نو په دې اړه باندې هغوی د حکومت خبرو ته غاړه نکشه شو ده چې په نتیجه کې د غورسته یا خوډه برامسته سو، او تر دې دمه د تحریک لبیک پاکستان او د پاکستانی پولیسو ترمنځ په خوډب کې شاوخوا څلور پولیس وژل سوي او 235 نور ژوبل سوي دي.
د پاکستان حکومت ویلي دی چې د تحریک لبیک ډلې په وړاندې به داسې چلند کوي لکه د نورو افراطي وسلوالو ډلو په وړاندې چې دوی کوي. په پاکستان کې په دې ورستیو کې نور افراطي ډلو هم خپل تحرکات زیات کړي دي، خصوصا هغو ډلو چې د پاکستان د حکومت لخوا منع اعلان سوي دي. دغه تحرکات ولې پیل سوي؟
د پاکستان وفاقي کابینه پرون په اسلام آباد کې غونډه کړې وه. په هغه غونډه کې د پاکستان پوځي مشرتابه او استخباراتي مشران هم ګډون کړی وو، او دوی په خپل بحث کې په دې نتیجه ورسېدل چې نور به له تحریک لبیک پاکستان سره د یو سیاسي ډلې په توګه چلند نه کوي، بلکې له دوی سره به د وسلوالې ډلې په توګه چلند کوي، یعنی دوی به ځپي په هر حالت کې او په هر ځای کې. او بلخوا د پاکستان په قبایلي سیمو کې په داورستیو کې یو شمیر وسلوال بریدونه رامنځته شوي دي چې په هغه کې نه یوازې د پاکستان امنیتي سرتیر وژل شوي دي، بلکې ځینې عام وګړي هم وژل شوي دي، او د عام وګړو دغه وژنه له ډیر مودې راهیسې روانه ده. ځینې شنونکي په پاکستان کې دغه فکر لري، یا ځینې ځایي اوسیدونکي دا وایي چې یو ځل بیا پاکستانی طالبان راپورته سوی دی یا د راپورته کېدو په حالت کې دی، او دوی د پاکستان پر امنیتي ځواکونو دغه نیوکه کوي چې دوی په مخنیوي کې پات راغلي دي. خو د پاکستان امنیتي ځواکونو بیا دا وایي چې دوی تر خپل وسه پورې د دغه وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي دي او دوی ځپلي هم دي. او بل لوري بیا دا دی چې لکل راهیسی په افغانستان کې د تحریک طالبان افغانستان حکومت راغلي دی، یو شمیر پاکستانی طالبان هلته بندیان ول، لکه مولوی فقیر محمد سو دا غسر سلګونه نور کسان دي، نو هغه هم را خوش سوي دي. نو ځین خلک دا فکر کوي چې هلته چې دا طالبان را خوش سول، نو دی یو ځل بیا د منظمېدو په حال کې دي، او دی کولای سي چې یو ځل بیا په پاکستان کې خپل بریدونه زیات کړي. او هم دې ته په کتو سره د پاکستان استخباراتي مشران او د پاکستان ولسی مشران کابل ته سفرونه کړي دي، او له طالبانو سره مخکې هم دا خبرې کړي، او دوی څخه دا ژمنې اخیستې وي چې دوی به هیڅ چاته اجازه نه ورکړي پر افغان خاوره چې د پاکستان پر ضد عملیات وکړي.
اوس شنن کې څوې چې آی طالبان دا ورته لري چې د غژمنې چې دوی له گاونډیو هیوادونو یا پاکستان سره کړی دی هغه به عملی کړی یا عملی کولای شي.
طالبان په خپل افغان طالبان له یو شمیر ستونز سره مخامخ دي، هغه که یو خو اقتصادي ستونز دي، نو بل خو د دوی د مشروعیت ستونز ده چې دوی تر اوسه پورې د نړیوال لخوا دوی نه دي تسلیم شوی یا دوی ته مشروعیت نه دي ورکړل شوی. او پر سربیره پر دې بیا په طالبانو کې د نن نه داسي خبرې کیږي چې دوی په خپل سر متحد نه دي، د دوی په خپل مانس کې هم ځنې اختلافات تر اوسه پورې موجود دي چې نه دي حل شوی. هغه د کابینه د اعلانې دو سره ترګنس ولا او بیا ورسته زیاتره شنن کې دا فکر کوي چې طالبان لا هم تر اوسه پورې دومره نه دي توانېدلې چې دوی د ځینو سخدري زډلو مخه ونیسي، لکه د القاعده خبره کیږي چې څنګه پښکارا دوی دا وایي چې دوی القاعده ته اجازه نه ورکوي او د القاعده مخه بنسي. او همدا ډول تحریک طالبان پاکستان دی، ځین نور وسلوالې ډلې دي، خو طالبان دا وایي او چې دوی دغه وسلوالو ډلو ته مخه نه ورکي چې دوی بریدونه وکي. او پر دې سربیره خود ځین شنن کې دا فکر لري چې طالبان لا تر اوسه پرې پاغه حالت کې نه دي چې دا هرڅه په سمه توګه پر مخ یوسي.
ډېره مننه د ازادي راډیو د مشال څنګه خبري له احمد شاه زمي چې په پاکستان کې مو د ورستیو تحولاتو په اړه سره خبري وکړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو مشران د شنبه او یکشنبه په ورځو د ایتالیا په پلازمینه روم کې غونډه کوي. په تیرو نږدې دو کلونو کې چې په نړۍ کې د کورونا وبا خپره شوې ده، د جیشل هیوادونو غونډه د پلا ځنګړې ګڼل شوې ده. جزئیات له احمد شیبر.
د جیشل د راتلونکو اونۍ د پیل د سرمشري ځانګړتیا په دې کې ده چې د لومړي ځل لپاره د دغو هیوادونو مشران په حضوري ډول په غونډه کې برخه اخلي. د سپین مانی په وینا د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن او د امریکا لومړی میرمن جیل بایدن به ټاکل شوی دی چې نن د امریکا په وخت غرمه 12 بجې له واشنگتن روم ته روان شي. د جیشل غونډې ته نا وخته تک به ولسمشر بایدن ته دا فرصت ورکړي چې د سهار لخوا د امریکا د کورنی لګښت لایحه پر سر موافقه ترلاسه کړي. ټاکل شوی دی چې د امریکا په وخت نن سهار ولسمشر بایدن د استازو جرګې له ډیموکراتانو سره د روم تر سفر مخکې وګوري. د امریکایي رسنیو په باور د ډیموکراتانو مشرانو داسې سیګنالونه ورکړي دي چې دوی موافقې ته نشتې دي. په دې بودیجه کې روغتیایي پروګرامونه، د وړکتونونو سمون او د اقلیم د بدلون د مخنیوي لپاره نږدې 500 میلیارد ډالر شامل دي. بایدن غواړي چې د دغو لګښتونو پر سر موافقه ترلاسه کړي او بیا اروپا ته سفر وکړي، ځکه چې د جیشل تر غونډې وروسته د اکتوبر په 1 د سکاتلند په پلازمینه ګلاسکو کې د اقلیم د بدلون په اړه د ملګرو ملتونو غونډه ده. د ایتالیا سر اعظم ماریو دراګي وویل د روم غونډه د انزوا مخه نیسي، د هغې انزوا چې روغتیایي بحران رامنځته کړی ده. خو بل لور ته دا هیلې د روسیې او چین ولسمشرانو کمزوري کړي دي، ځکه چې ولادیمیر پوتین او شی جین پینګ د روم په غونډه کې د ویډیو کانفرنس له لارې برخه اخلي. د راپورونو له مخې د جیشل یو شمېر مشران به تر غونډې مخکې روم ته ورسیږي او دوه په دوه غونډې به وکړي.
له دې سره څلور نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له صفی الله ستانکزین اوري.
امرالله صالح ویلی زلمی خلیلزاد د افغانان تیرستلی او اوس په مرکو باندې خپل ناکامی نشي پټوله. د لریکړای شوی جمهور رئیس اشرف غنی مرستیال خاغلی صالح دا خبره د زلمی خلیلزاد دورستي سرګندونو په خبرګون کې کړې ده. صالح په خپل ټوټر باندې پر خلیلزاد په نننوي او توند نیوکو کې هغه د افغانستان د سقوط او وروستیو تحولاتو اصلي مسؤل بلل دی. زلمی خلیلزاد دا اونۍ لسی بي اس ټلویزیون او رسل کارنګي بنسټ سره مرکه کړي چې په کې تر ډیره د خپل ماموریت او فعالیتونو ننګه کوي. لزګونو افغانانو چې د امریکا د فول برایت تحصیلي بورسونو لپاره نوملیکنه کړې، ل امریکا غوښتي چې د دوی مرکې بشپړې کړي. دوی یو آنلاین کمپاین هم پیل کړی دی. په خوست کې 9 د بیلابیلو جرمونو په تور نیول شوي. درې پکې داسې کسان هم شته چې د خلکو په وژنې تورن دي. د کرکټ په نړیوال شل اوریز جام کې به سبا ماښام د افغانستان او پاکستان ټیمونه سره مخ شي او د سودان امنیتي ځواکونو یو شمېر مظاهره کوونکي نیولي چې دقیق شمېر لا نه دی معلوم.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي د پاکستان په وړاندې لوبې ته تیار دي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به سبا د کرکټ په نړیوال شل اوریز جام کې له پاکستان سره لوبه وکړي. دا لوبه د افغانستان په وخت 6:30 د دوبۍ په نړیوال لوبغالي کې کیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي فرید هوتک ازادي رادیو ته وویل چې د لوبې ته پوره تیاری لري او افغان لوبغاړي به د لوبې د ګټلو په تکل میدان ته ښکته شي.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د نړیوال جام ټولو سیالیو لپاره بشپړ چمتووالی لري. د نړیوال جام سیالیو کې خپل لومړی لوبه کې اسکاټلند ته پستر توپیر ماته ورکړه او سبا چې د پاکستان پر وړاندې د نړیوال جام سیالیو په لړ کې خپل دویم لوبه لري، دا غیر لپاره هم لوبغاړو پوره چمتووالی نیولای او ان شاء الله چې نتیجه به خوي.
افغانستان خپل لومړی لوبه له اسکاټلند ته پستر توپیر وګټله. پاکستان کڅه هم د شلوري زو لوبو پیاوړی لوبډله بلل کیږي او په روانو سیالیو کې له دی وړاندې د هند او نیوزیلند په څیر پیاوړی لوبډله ماته کړي. خو د پاکستان د کرکټ په خوانی لوبغاړو ویلي چې افغانستان پیاوړی لوبډله لري او پاکستانی لوبډله ما تکړی دوی ته به د حیرانتیا خبره نه وي. په نیمروز او تخار ولایتونو کې د فوټبال لیگ سیالۍ پایته ورسېده. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو په اساس د نیمروز فوټبال غوره لیگ چې څلور میاشتې مخکې د لسو لوبډلو ترمنځ پیل شوی وو، د ابو مسلم فوټبال لوبډلې په اتلولۍ پایته ورسېد. په دغه لیگ کې سعادت، سیستان، برادران نورزاد، ابو مسلم، انقلاب، استقلال، خیسته، تلان، میوند او همبستګي لوبډلو ګډون کړی وو چې د دې سیالۍ اتلې لوبډلې د افغانستان د ویدیز اتلانو لیگ کې د لوبیدو جواز هم ترلاسه کړ. په تخار کې هم د فوټبال غوره لیگ سیالۍ د پیروزی لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېده. د تخار فوټبال فدراسیون رئیس سمیع الله سالیزاده وایي د تخار فوټبال غوره لیگ کې لسو لوبډلو 45 ورځې د یو بل سره سیالۍ وکړې چې دا لیگ د پیروزی لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېد.
د اونیز پروګرامونه په یو راپور پسې اوریدل سي. د افغانستان په بیلابیلو برخو کې خلک شکایت لري چې په دولتي روغتونونو کې درمل نسته. طالبان بیا وایي چې د غستون زبا حلوي. نور په دې راپور کې
حسن د هرات ولایت اوسیدونکو دی. کیسه کوي چې د کورنۍ یو غړی ناروغ و، دولتي روغتون ته د درملن لپاره بیولو خو اړین درمل نه دی ورکړل شوی او ورته ویل شوی چې له بازار یې وپیری. حسن وایي دا یوازې دی نه بلکه په خبرې د ټولو ناروغ لرونکو همدا حالو.
کورنۍ مې ناروغي درلوده. ناروغ مې څو ورځې مخکې روغتون ته یووړ. پخوا به په روغتون کې درمل و، خو اوس نشته. روغتونونه د درملو د کمښت سره مخ دي. دا یوه لویه ستونزه ده.
په لویدیځ هرات او ختیځ ننګرهار کې ستونزه یوه ده.
زما نوم موسی دی. دلته په روغتونونو کې دوایانې ډېرې کمې دي. کله هم چې یو مریض روغتون ته لاړ شي، ډاکټر ورته دوا لیکي، هغه دوا په روغتون کې دننه نه پیدا کیږي. مریض مجبور او مکلف وي چې لاړ شي، بهر نه دا دوا واخلي.
په دې اړه د افغانستان د بیلابیلو نورو ولایتونو اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته ویلي او وخت په وخت راپورونه هم پرې شوي دي، خو ستونزه اوس دومره پراخه شوې چې تر پلازمینې را رسېدلې ده. د کابل اوسیدونکي تمنا
خوشفخانه د زمانه حکومت سابق
بود. په تیر حکومت کې د روغتونونو خدمتونه ډیر ښه و. روغتونونه ډیر مجهز و. په دولتي روغتونونو کې به درمل ناروغانو ته ورکول کېدل. اوس ناروغانو ته درمل نه ورکول کیږي. آن یو عادي سیرون چې ناروغ ته تطبیقیږي، هغه دی چې خپلې واخلي.
مریض مجبور است خودش خریداری وکنه.
د افغانستان د ګوښه شوی جمهور رئیس محمد اشرف غنی د واکمنۍ پر مهال هم په دولتي روغتونونو کې ناروغانو ته دومره درمل ورکول کېدل چې تر یو بریده به د دوی سره مرسته وشوه. خو هغه مهال ناروغ لرونکو شکایت درلود چې باید ټوله نسخه درمل په روغتون کې ورکړل شي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت مسؤلین دا مني چې په روغتونونو کې د درملو د نشتون ستونزه موجوده ده، خو دوی ادعا کوي چې دا ستونزه له مخکینی حکومت پاتې ده او په تازه شویو بهرنیو مرستو کې هم د درملو اندازه ډیره کمه ده. د دغه وزارت د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو د برخې مرستیال ډاکټر عبدالباری عمر:
درمل کم دي. له پخوانه تیر نظام دلته بنسټیز کار نه ده کړی. سٹاک کې د پام وړ څه نه و پاتې. که و هم ډیر کم و، هغه د روغتونونو د ضرورتونو بسنه نسی کولی. نو په همدې لحاظ مشکلات طبعا شته او خارجي مرستې کمخ کې راغلي او که څه نه څه د اوس ورځو کې راغلي وي، هغه کې هم اکثره خوراکي توکي زیات دي، درمل هم پکې دي.
ښاغلی عمر وایي دا مهال په افغانستان کې 2300 روغتیایي مرکزونه شته چې له دغه روغتیایي مرکزونو 2301 د صحتمندۍ په پروژې پورې تړلې دي. د ده په خبره ګلوبل فنډ اعلان وکړ چې د اکتوبر میاشتې لپاره 15 میلیونه ډالر د یو این ډی پی پلس این جی اوګانو ته ورکول کیږي، خو دا پروسه لا تر اوسه هم نه ده پیل شوې. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا د مسؤلینو د معلوماتو پر بنسټ د قطر، متحده عربي اماراتو او بحرین لخوا په مرستو کې چې شاوخوا میاشت مخکې شوي وي درمل هم و، خو دوی وایي دا درمل دومره نه و چې د روغتیایي مرکزونو او ناروغانو ستونزې دې هوارې کړي. تازه بیا اروپایي ټولنې ویلي چې افغانستان سره د بشري مرستو په لړ کې د تیرې جمعې په ورځ د 28 تنه درملو یوه محموله دغه هیواد ته رسیدلې ده. د کونړ ولایت اوسیدونکي خان له نړیوالې ټولنې غواړي چې په دې برخه کې له افغانانو سره مرستې وکړي.
د افغانستان د خلکو اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی، ځکه دوی سره داسې وس نشته چې هغې به د بار نه دوایانې راواخلي. مخکې به داسې و چې په هسپتال کې به دوایانې ورکول کېدلې، دوایانې به وي په وخت باندې د مریضانو ته به دوایانې ورکول کېدې. نو د نړیوالې ټولنې هم دغه غوښتنه ده چې په دغه برخه کې د روغتونونو سره ډیره زیاته مرسته وکړي، دوایانې راولېږي. بل دغه د جمعې هم راورسېده، په دې کې اکثره مریضګانې هم زیاتېږي، دغه زکام او سینه بغل نور دغه مریضګانې بیخي زیاتېږي.
د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت مرستیال ډاکټر عبدالباری عمر هم له نړیوالو غواړي چې د روغتیا برخه سیاسي اجندا ته نه داخلوي.
نړیوالو خیریه سازمانونو او خیریه بنسټونو څخه مهیله دا ده چې دوی دي د خپلو تعهداتو او ژمنو مطابق چې د افغانستان له خلکو سره په تیر نظام کې درلودل، په هغو دې وفا وکړي او د مرستو پرېکوندې نه کوي، بلکې مرستو ته دې ادامه ورکړي. د افغانستان خلک نن په یو بد حالت کې قرار لري، بالخصوص درملو ته ډیر ضرورت شته. نو دوی دې د صحت برخه، دوی دې د روغتیا برخه سیاسي اجنډا ته نه داخلي، دا یو بې پولي برخه ده.
ښاغلی عمر ټینګار کوي که دا برخه سیاسي اجنډا ته داخله شي، یو بشري ناورین به رامنځته شي چې پړه به د هغه چا په غاړه وي کوم چې په خبره په دې برخه کې د افغانستان له خلکو سره ژمنې او تعهدات درلودل.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه،
د هر ماشوم لپاره.
قدرمن دوستانو سلامونه مې ومني. پولیو یا په ماشومانو کې د ګوزن ناروغي یو خطرناک ناروغي ده، نو ځکه باید ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړل شي. له موږ سره مېلمه د عام روغتیا په وزارت کې د کتلوي معافیت د ملي پروګرام مسؤول ګله خان ایوب دی.
ډاکټر صاحب، په پایل کې خو ډېره زیاته مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. راځو دې ته چې په پایل کې دغه دغو ماشومان شمیره ته وایي چې دوی په پولیو باندې اخته شوي دي.
د نیک مرغه چې په دې روان زیږدیز کال کې یوازې یوه مثبته پیښه د پولیو د ناروغۍ لرو، چې هغه هم د دې زیږدیز کال په لومړیو میاشتو کې رامنځته شوې ده. او دغه پیخه د غزنی د ولایت د اندړ ولسوالۍ نه راپور شوې ده. لنی کمرغه چې د جنوري د میاشتې نه موږ تر دې مهاله پورې بلا د پولیو کومه مثبته پیخه نه لرو، او انشاءالله چې موږ ډاډمن یو چې کچېری په یو ښه کیفیت سره موږ سراسري کمپاین په ټول هیواد کې پلی کړو، کوم هغه لازمي تیاریانې چې دي تدابیر چې دی هغه موږ د هغې د نیولو په درشل کې یو. البته موږ خو د پولیو کمپاین ترسره کوو، خو د دغه کمپاین ترسره کولو لپاره موږ د تیاری په درشل کې یو. موږ غواړو چې دغه کمپاین د نومبر د میاشتې په اتمه نیټه باندې په هیواد کې پلی کړو. د دې پلان د جوړولو یا د عملي کولو لپاره نور په مخ کې ډېر وړاندې کارونه دي چې هغه باید وشي. هغه دا چې لنی کمرګه موږ خو شبکه لرو، یعنی د مرکز نه نیولې تر ډېرو لرو پرتو سیمو او بانډو پورې هلته زموږ دغه بشري ځواک چې دی دا شتون لري. نو د دوی لکه بیا د سره تنظیمول، بیا دوی ته د کمپاین د خط اجرا کونې دپاره روزنیز کورسونه په لار اچول، او بیا دوی ته لکه هغه واکسین او نورو مهماتو رسول، او بیا په ټولنه کې د پوهاوي د کچې لوړول، دغه ټول هغه کارونه دي چې باید د کمپاین نه د مخه ترسره شي.
بله، د سکول کمپاین با د نورو کلونو له کمپاین سره څه توپیر ولري؟
ډیره ښه پوښتنه وکړه. ګورې، تاسو د رسنیو د لارې نه موږ څو ځلې له بده مرغه چې هیوادوال هم شاید دي، بیا بیا ځلې به مویلې چې موږ په سراسري کمپاین کې 10 میلیونه ماشومانو ته موږ غواړو چې د پولیو د واکسین څاڅکي ورسو. خو له بده مرغه چې په هغه مهال به موږ نه 4 میلیونه ماشومان د امنیت د نشتون له کبله پاتې کېدل. نو اوس خو دا ډاډ حاصل شوی دی چې هغه ماشوم کچېرې د غره په یو ډېر لمنو کې یا پوڅوکو کې هم اته ژوند ولري، دغه ماشومانو ته به موږ چې کلونه د پولیو د نعمت نه محروم و، انشاءالله چې په دې کمپاین کې به موږ ماشومانو ته د واکسین څاڅکي رسوو، او هغه ویره او هغه اندېښنه چې په تیرو کمپاینونو کې زموږ سره وه، انشاءالله په دې کمپاین کې نشته. نو زموږ سره اوس یو ښه خبره همدام ده چې دینی عالمان زموږ سره ملګري شوي دي، د ممبر د لارې نه لکه د خپلو ټولنو د لارې نه پیغامونه ټولنې ته رسیږي. او تاسو پوهیږئ چې زموږ ټولنه یو مذهبي او سنتي ټولنه ده، نو د دینی عالمانو لکه خبرې ډېر په غور باندې اوري.
په سګنی کمپاین کې چې د پولیو پر ضد کیږي او تاسو واکسین چمتو کړی د ماشومانو لپاره، په کوم شمیر ماشومان تاسو په پام کې لرئ چې واکسین به کړی؟
ډېره ښه پوښتنه وکړه. البته دغه موږ په تیرو کمپاینونو کې هم په دې پیمانه پلانول، 10 میلیونه د 5 کالو نه ښکته ماشومان دا موږ په پلان کې راوستل. خو هغه پلانونه د دې اوسني پلان سره دا توپیر لري چې هغلته به یوازې د کاغذ په مخ کې د عملي بڼه به نه اختیاروله. خو اوس مهال نو زه په دې باوري یم چې هغه 4 میلیونه ماشومان چې پر کمپاین کې زموږ نه پاتې کېدل، هغوی ته به په دې کمپاین کې موږ
د پولیو د واکسین چاچکی ورسو.
که څنګه بار بار مونږ د پولیو د واکسین پر زخت خلکو ته خبرې کړي، خو بیا هم په ځینو سیمو کې لیدل کېږي چې یو شمیر خلک د پولیو د واکسین پر وړاندې یو ډول بې پروايي کوي، خپل ماشومانو ته د پولیو واکسین نه ورکوي. تاسو په دې کمپاین کې چې شروع کیږي به څومره مطمئن یې چې هغه کسان چې د پولیو واکسین خپل بچو ته نه ورکوي دا تجربه ورکوي؟
دا ځل کمپاین زما په آن باندې د تیرو کمپاینونو سره ډیر زیات توپیر لري، ځکه هغه مهال چې وو په کلو او بانډو کې د خلکو ذهنیتونه چې وو دا ګډوډ وو. حتی په هغه وخت کې داسې ډنډوري اوازې د واکسین په ضد باندې کېدلې چې ګویا د واکسین داسې ناوړه اغېزې خندي، یا فرضاً زموږ ټولنه کې خو ما تاسو ته مخکې هم ویلي چې یو مذهبي او سنتي ټولنه ده، دغه ناوړه تبلیغاتو کې داسې هم ویل کېدل چې دا لکه د امریکایانو پروژه ده، یا د دې کې داسې خبرې کېدې چې هغه علمی اساس او بنسټ یې نه لري. داسې ویل کېدل چې لکه دا د بیزوګانو په غوښو کې دا واکسین جوړ شوی دی. خو په دې اړه باندې مونږ د دینی عالمانو، نه یوازې د افغانستان د دینی عالمانو بلکې د نړۍ د دینی عالمانو چې په هغې کې د سعودي عربستان د حرمینو لکه فتواګانې، همداسې د دیوبند د مدرسې فتواګانې، یعنی د ډیرو معتبرو لکه دارالعلومونو د هغوی فتواګانې زموږ سره شته. حتی د قطر کې یو ډیر ستر اسلامي مرکز دی، نو د هغوی لکه موږ سره د دې فتواګانې شته، او هغو ټولو په دغه فتواګانو کې د پولیو د واکسین تطبیق ته اجازه ورکړې ده. او اوس مهال چې ممبر هم زموږ سره ملګری شوی دی، نو موږ به د پخوا په پرتله اوس ډیر ډاډمن یو چې دغه د پولیو د واکسین څاڅکي به ټولو هغو ماشومانو ته چې هغه د واکسینولو دپاره د هغوی عمر مناسب وي هغوی ته به ورسوو.
بله، او خلکو ته چې لا هم د پولیو په خطر نه پوهیږي او د پولیو واکسین یو بې ارزښته شی ورته ښکاري، د تاسو مشوره څه ده؟
پولیو خو داسې یوه ناروغي ده چې یا ماشوم وژني او یا یې په تلپاتې معلولیت باندې اخته کوي. دغه ماشوم که مړ شي ډیر ښه دی، زه باور کوي زه د ده په مرګ ډیر خوشحاله کیږم. نظر دې ته ګوري، تاسو حدیث دی نو هغه داسې وایي چې لکه ډیره نیکمرغه کورنۍ هغه ده چې په دې کې ماشوم وي، یعنی ماشوم ته دومره غټ لکه په یو حیثیت په یو خوښۍ باندې قائل شوی دی زموږ د اسلام مبارک دین. او بیا ویلي چې ډیره بدمرغه کورنۍ هغه ده چې په هغې کې معلول ماشوم وي. نو دغه معلول ماشوم چې دی، دا نه یوازې دا چې خپله د دې ماشوم دپاره تل عمر یې چې دی په کړاو او په زکاو تیریږي، دا بیا نه د خپل ځان دپاره، هم د خپلې کورنۍ دپاره، هم د ټولنې دپاره بیا د اوږو بار جوړیږي. نو د دغه د اوږو بار چې دی، دا ډیره ستره علاقه یا علاقه بیا د زړه خوراک دی. نو د دغه زړه خوراک د مخنیوي په خاطر باندې د ټولو میندو او خویندو نه زما دغه غوښتنه ده چې په خپلو اولادونو باندې رحم وکړي، د ناوړه تبلیغاتو له اغیزې لاندې رانشي، او دغه دوه څاڅکي واکسین چې هغه هم زمونږ واکسیناتوران دوی د کورونو ته دروازې ورسوي، نو دوی دې د خپلو ماشومانو د روغتیا او سلامتیا دپاره دغه دوه څاڅکي واکسین تطبیق کړي، او موږ ګټه به هم پکې دای چې هیواد به هم د پولیو د شتون نه پاک شي، او د نړۍ د نورو هیوادونو سره به موږ هم د هغوی په قطار کې ودرېږو.
ډېر زیاته مننه تاسو باندې اوسئ.
تاسو نه مننه کوم. در
درنو دوستانو، دا وه د ماشوم د حقونو خپرونه تربیه پر ځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
سبای چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی، په نشي جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم، چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور تاخذي.
جوړون کې مریم توخی.
د ازادي رادیو قدر من اوریدونکو سلامونه می اومنئ. آیا داسې کسان مولی دلی چې د هر چا سره بخیلی کوي؟ بخل او حسادت شخص او ټولنې ته کوم مشکلات جوړولای شي؟ او په ټولنه او کورنۍ کې څنګه د حسادت او بخل مخنیوي کولای شو؟ نن هم دا موضوع څېړو. د دې موضوع د لاس پړولو په خاطر د راپور تر څنګ د ټولنپو سره مرکه هم لرو. په پیل کې راپور لرو چې اوریدو ته ستاسو پام را اړوم. گران دوستانو، بخل حسادت کینه هغه څه دي چې د انساني کی خوري. حسود انسان د نور خوشحالی مال دارای نشلی دلای او ځان سره تل په جنگ او خفقان کی وی. دا موضوع زیاتره په ورسته پات ټولونو کې تر سترګو کیږي، ځکه په پرمختللو ټولونو کې هر څوک په خپل کار مصروف وي، د نور په حق له فکر او سوچ نه کوي. بخل حسادت سره لدې چې خپل شخص پر رواني او نور ناروغي وخت کوي، کورنۍ او ټولنې ته هم زیانونه لزان سره لري. د ننګرهار ولایت سیدونکو هیله وای چې د سره یې د خاوند کورنۍ ډیر حسادت درلود. نو موري په دې حق لا داسې غږیدلې ده،
او به خیلی ډیره زیاته په شخصي ژوند کې مثلا په هغه کې چې د خاوند خور مې واغې به مسره ډیره اکثریت وخت به خیلی کوله. مثلا ما به یو لباس واغستې، یا به مې اولادو ته، یا به د کور لپاره یو سامان او فرش او ظرف مې واغستې، ډیره زیاته به خیلی به کوله او اسود به خوړو. او همیشه به ویل چې دا ولې داسې ژوند لري او زینل
خو زه به پوهېدم چې دا به خیلی ما ویل چې دا خو هم ګناه ده، او هم زه خو د دې پردی نه، مثلا د دې د ورور مېرمنې باید دا خوشحاله شي هغه شي، مګم هغه برعکس هم داسې عادت یو په هر څه کې بېسودي او بخیلي کوله. او ځان به خراب ته په دې کې چې ویل به چې دا ولې وظیفه لري، معاش لري، زه یې نه لرم، خو به داس شوه چې مریضه به شوه، لباس ته به یې کتل، یا به غر څه کې به دې بخیلي کوله. زه به برعکس داسې نه وم بخیلي، به مې هم ګناه ده او هم صدمه رسې چې هغه بیخي خپل زړه خوري. نو مثلا بیخي داسې کېږي چې ډیر خراب کار دی او ګناه هم لري.
اکثر وخت هغه کسان بخیلی کوي چې خپل یو څه نشي کولای، نو کله چې بل شخص هغه کار کوي نو بیا بخیلی او حسادت کوي. د لغمان ولایت اوسیدونکو نورولی وایي چې ډیر بخیل کسان یې لیدلي، او اکثر وخت خپل نږدې دوستان له چا سره بخیلی کوي، نه پردي خلک.
والا بخیلی خود سره چې پورونه کې به اتمان پیدا کیږي چې والا دا ورور مې ډیره پیدا کړله، یا ما کم پیدا کړله. په انډیوالانو کې هم داسې بخیلی شته ده چې والا دا موټر لري، جداد لري، ښه وظیفه لري، نه لرم، د همغه نه بغوس کینه ورسره پیدا کوي چې والا د سره مګرځا یا وګرځم یا یو مطلب ورته ولري، هغه بخیلی هم دغه شی ده. شخصا ما سره بخیلی یاره د زخپل دغه سره بخیلو خلکو سره نه ګرځم، نه مخخیږي بخیلو خلکو سره، مخپل نه لګیږي خپل بخیل نیم دی، شکر ده. او چاته چې خدای ورکړي خدای ورکړي، او چاته نه ورکړي هغه د خدای رضا ده. خدای پاک دې یو ډول راکړي د بخیلی راکبه نه، او که بخیلی وکي مجبور شي دغه نه لاره چپه کینو، آینده کې نور مشکلات هم جوړیږي. د بخیل سړی سره بلاره ګرځیدل مر سره کار نه دینو.
هر هغه موضوع چې یو شخص تستونځوي، نو دا حتمی خبره ده چې ټولنې ته هم مشکلات جوړولای شي، ځکه ټولنه جوړل اشخاص ده. د لوګر ولایت اوسیدونکو هارون راته د بخل او حسادت په ستونزو داسې غږیدلای دی.
حسادت او بخیلی پایلې ده، ځکه زنام نه پیدا دي چې حسادت او بخیلی دواړه هغه کلمې دي چې دا باعث ده فراګندی د فامیل، جامعه او د خپل ضرب رسول شخصیت او انسان کې دوستان د لاس اور کې فامیل کې کوم اعتماد باور لري علماي نزي په جامعه کې علماي نزي، ځکه په نوند حسود بخیل مانده مشوره کې نور خلک ورنه فاصله نيسي، او خپل شخصیت ته هم ضرر رسيږي. او سو نه غوړي هغه سره دوستي وو کې هغه سره روابط او ساتي، باید دې کې چې خپل شخصیت د لاس نور کا او په جامعه کې فامیل کې کوم محبوبیت لري د لاس نور.
دا چې بخل هوا سادات د اسلام له نظره څه حکم لري، دینی عالم مولوی نور الحق یې په اړه داسې څرګندونه کړې دي.
اسلام نظر څخه بخیل دونه مجرم دی لکه خدای نه پر الله باندې انتقاد لري چې دغه بیش تا کړی دی، دا غوات په دې مال کتن چې پوهېدل د الله باندې پیرزو دي. نو ته به ول بخل باندې کې د خو اتیا د الله څخه ور ضرور کړی زه خدای تعالی پر پیرزو ده. تو عز من تشاء او تو ذل من تشاء، الله تعالی چاته عزت ورکړي چې خوښ شي او چاته ذلت ورکړي چې خوښ شي. نو دغه عزت چې الله ور ضرور کړی او دی پر دې باندې حسد لري، دی پر دې باندې بخل کوي، دا داسې مفهم لري لکه د الله تعالی په تقسیم باندې چې انتقاد لري. نو دا سړی د ایمان د لارې څخه ډیر ضعیف، ډیر مجرم، ډیر بدبخت انسان.
کور
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کورکلي خبرونه واورئ. قدرمنه دوستانو، دا چې ولې ځینې کسان بخیل او حسود دي، بخل او حسادت کوم مشکلات کورنۍ او ټولنې ته جوړوي، دا او دې ته ورته پوښتنې په یوې مرکه کې د کابل پوهنتون د ټولنپوهنې د برخې له استاد پوهندوی زلمی هوتک څخه کړي چې اورېدو ته یې ستاسې پام را اړوم. زینی خلق ډیره بخیلی کوي د هر چا سره،
دا خو ډیر فساد اجتماعي ریښې لري په ټولنه کې، چې ولې سره بخل کوي، ولې انسان بخل کوي، ولې حسادت کوي. یعنی څه لتون لاملونه په دې کې شته چې انسان د بل انسان په فشار یا په تغییر د ژوند باندې د بخیلی کوي، حسادت. په ټولنه کې دا یو واقعیت ده، خصوصا په افغاني ټولنه کې چې دا ریښې ټولې په دې ټولنه کې دي. مثلا موږ ګورو کنه، موږ محروم یو د اقتصادي لحاظ، د فرهنګي لحاظ، د سیاسي لحاظ، ټول محرومیتونه وایس ته دی ګرځي عوامل داده چې بل اخر انسان بخل ته مجبور. مثلا سره ویني په نامتوازن اقتصادي وده، مثلا تاسو ویني چې ټولنې پیشرفت نه ده کړې، ټول کسان بوختیا یا مجبورتیا نه لري، یا سره مثلا مصروف ده په سلهاو کسه کار کوي، یا په ټولنه کې داسې ناخوال شته. مثلا دا یو عام حسادت کې یو نامتوازنه برخورد ده. نور نړۍ کې ګوري مثلا مرحله په مرحله تللی دي، یا مثلا صنایع انکشاف کړی ده، خلک بوشګار مصروف دي، یا مثلا زراعت کی پرمختګ اوته وده متوازنه ده. دلته د سینې یعنی مختلف ریښې لري، هم ټولنیز ریښې لري، هم رواني ریښې لري، هم اقتصادي ریښې لري.
مننه کوم استاد، آیا بخل او حسادت یعنی رواني ناروغي هم ویلی شو کنه؟
ولنه په هغه ټولنه کې چې الته وده متوازنه ده، الته مثلا یو څه تونځ نشته یا کشته ډیر لږ دي یا په ټیټه کچه دي، الته که داسې مسائل یا داسې مشکلات یا د بخل موضوعګان پیدا کی، وجدان چې الته د اقتصادي موضوع دا نه ته بعد هڅه کار وکړ او د کار زمينه ورته برابر ده. نظر په مغستداد مسلک یغه ولې کدا بخل کیته نو باید رواني مشکلات، یعنی په دې معنی چې انسان رواني مشکلات لري، اته باید روان پوهانو تلاق شي، زمينه ورته برابر شي. نو دلته موږ هر هغه کولای شو چې وڅېړو ولې پر بخل یو د کیدې شي چې رواني برخه دي.
مثلا څوک چې بخیلی کوي، حسادت کوي، دا کوم مشکلات ځان ته او ټولنې ته جوړوي؟
واضح خبره ده، تاسو ویل چې ټولنه چې مثلا یو سړی مریض وي کنه، نو دا اول ستونزه یا اول مشکل ځان ته موجود ده. یعنې چې هر څومره نور ویني او بخل کوي، چا فشار راځي د رواني لحاظه په ده فشار راځي، دی اقدامن کېږي، د نورو په مقابل کې ډېر احساس کېږي، رواني ډېر خرابېږي، د خلکو ټولنې سره اجتماع د اړیکې د منځ ځي یا چېږي، ټولنه چې په کور کې ډېر بد بخورد کوي، دی څون نارامه ده، فکر نه ده بل ځای ده. د اولینه ضربه یا اولینه صدمه یې ځان ته رسېږي، اولین اسیب ځان ته، بعد دېږي ټولنې ته رسېږي. وخته چې ده ځان ته ورسوي، نو واضح خو دی خو په هوا کې ژوند نه کوي، په همدغه کورنۍ کې ده او په همدغه ټولنه کې دا د شهر څومره زیاتېږي، ټولنه زیانمنه، یعنې هم اجتماعي زیان لري، هم ټولنیز او هم کورنۍ دپاره، و هم په مجموع کې د هېواد دپاره دا ګټه ستونزه ده.
استاد، اوس یو کس مثلا بخیل دی، حسود دی، کورنۍ څه وکړي چې البته د حلارې ورته پیدا کړي، واغ سره څنګه راوي وشي؟
نو دا خو مریض دی، ګور د مریض سره هغه چلند باید وشي چې د حال سره مناسب، هغه باید تداوی شي. یعنی تداوی دا معنی چې هغه روان تداوی شي، ډار باید ورسره سم سلوک وکړي، مور باید ورسره سم برخورد وکړي، ورونه باید سره ښه اړیکې ټینګې کړي، او په مجموع کې هغه ټولنیز دفترونه یا هغه رواني دفترونه چې په یو ساحه کې دي یا په یو محل کې دي، هغوی باید دغسې کسانو سره، یعنی هغه روان پوهان باید دوی سره مشخصې ورځې ولري، دوی سره باید تمرین وکړي، دوی سره مساحب دغه زړه راز ورسره شریکې کړي، دوی ته باید رواني اطمینان ورکړي، د دغه بحران نه دی وباسي. د یو نفر نه بلکې دلته مختلف اړخونه په دې کې زیرک
که، یعنی هغه نیمګړتیاوې چې دی ورسره بخیلی کوي، هغه نیمګړتیاوې لري کنه، که هغه مرفوع شي کېدای شي د بخل او حسادت
استه او یو تعداد د څه چې امکان لري اگر راخشي مثلا یو تعداد امکان نه لري چې دا به پوښتنه کنه مثلا کله یو د یو باسکل ضرورت ده شاید ټول کور ورته برابر کړه مثلا یو خو لباس وړي شاید مور پلار ورته برابر یا مثلا یو خو موبایل وړي شاید ورته برابر کی اما کله یو خو موټر وړي لکه چې نور او د یو ګور پلان په موټر کې د وزت چا دی ما او هغه د څه خو لري چې په یو ترای کور کې ما هغه مثلا سفرش ته سفر کې وزت تر خار نه شم پلی دا چې د پیسو ډګ د ما په جګ کې ورو پین نشته دا څه سوالونه دې په ذهن کې دا نو بیا یو فرد یو کورنۍ واسه دا به هغه کسانو سره چې څه څه تلاش ته زحمت وباسه دا کسان چې کوم مرحله ته رسیدلې پیوار نه دي رسیدلې زمان نیولای وخت نیولای تلاش کړه د زحمت کړه دا مرحله په مرحله ته یو ځای نه شروع کړه هغه په ځان مطمئن شي مو ته کی شي بعد دې دې اگر کوم مرحله په مرحله دغه د ارچیا وچې دي یا ضرورت چې دي دا ورته په حساب آماده شي یا برابر شي
ډیر زیات مننه کوم کور ودان استاد
ژوندۍ وشي
ګران دوستانو دا هود دی ونی د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل تر بیا ښه وخت ولرئ.